دا مشال رادیو دا وخت د مپشن 2 بجې سوی دی نن د جمعه ورځ او د 2020 میلادي کال د نومبر 15 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې د قبایلی سیمو ترڅنګ د پاکستان تر بندیز لاندې تنظیمونو په اړه حال درکو او سره د بلدیاتي انتخابات په اړه راپور لرو خو تر اوسه وړاندې د دې مهال خبرونه له شاهین بنیر څخه واورئ
سره مشهورون بل دی وخت مهم خبرونه ده پاکستان وفاقي حکومت وايي د قبایلي ضلعو د ستونزو د هواري لپاره د غسیمو د سیاسي او بلسي مشرانو سره د خبرو اترو لړۍ پیل کړې ده په داسې حال کې چې په بلوچستان کې د ینګ ډاکټرز اسوسیشن لخوا احتجاج روان دی بلوچستان های کورټ ډاکټرانو ته امر کړی دی چې احتجاج پای ته ورسي او د امریکا د بارنو چارو وزارت پر سعودي عرب د 650 میلیون ډالر ارزښت له هوا څخه هوا ته د ویشتونکو توغندیو د خرڅولو وړاندیز منظور کړی دی د خبرونو تفصیل د پاکستان وفاقي حکومت وايي د قبایلي ضلعو د ستونزو د هواري لپاره د دغه سیمو د سیاسي او ولسي مشرانو سره د خبرو اترو لړۍ پیل کړې ده د مذهبي چارو وفاقي وزیر او د قبایلي سیمو په اړه د ځانګړي کمیټې مشر نورالحق قدري پرون د یادې کمیټې له غونډې وروسته مشال لیډو ته وویل چې په لومړي پړاو کې له قبایلي سیمو منتخب استازو سره خبرې وکړي په دویم پړاو کې له قبایلي مشرانو او دیني عالمانو سره خبرې شوې دي او په دریم پړاو کې د دغو سیمو ځوانانو خبریالانو سره خبرې کړی دي د نوموړي په وینا د مذاکراتو مهم ټکی بعد اړوند ادارو سره شریکي دا کمیټې د قومي اسمبلی سپیکر جوړ کړی چې مخې قبایلي ضلعو کې د مسلو هواري دي خو د کمیټې یو غړی او د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې قومي اسمبلی استازي مفتي عبدالشکور مشال لیډو ته ویلي چې پر حکومتي کمیټې اعتماد نه لري ځکه چې حکومت د دغه سیمو د ستونزو په هواري کې سنجیده نه دی او د خپلو ناکامیو پټولو لپاره دا رقم کارونه کوي د خیبر پختونخوا د ټاکنو کمیشن ویلي دي چې د پیښور های کورټ د امر پر رڼا کې به بلدیاتي ټاکنې په سیاسي بنیادونو کیږي او د نامزدګۍ کاغذونو د جمع کولو نیټه تر نومبر 10 پورې غځولې ده په پیښور کې د الیکشن کمیشن وایان سویل احمد پرون په دغه اړه مشال لیډو ته وویل چې کاندیدان کولی شي چې د نامزدګۍ کاغذونو کې د خپل سیاسي ګوند نوم ولیکي
د پولینګ ډے خو نه بدل شوی خو هغه د کاغذونو جمع کولو په تاریخ کې لږ نه بدل شوی دی هغه اتم په ځای باندې لسم تاریخ پورې توسي شوی دی
په اسلام آباد کې د ټاکنو مرکزی دفتر پرون په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په خیبر پختونخوا کې د کلیوالو او چمګاوند د شوراګانو لپاره انتخابات به په سیاسي بنیادونو کېږي دا تر هغې وروسته ده چې د پیښور های کورټ په سیاسي بنیادونو د بدلیاتي انتخاباتو کولو حکم ورکړ په داسې حال کې چې په بلوچستان کې د ینګ ډاکټرز اسوسیشن لخوا احتجاج روان دی بلوچستان های کورټ ډاکټرانو ته د احتجاج پای ته رسولو امر ورکړی دی های کورټ نن د صوبې په سرکاري هسپتالونو کې د ځوانانو ډاکټرانو د هړتال او د اوپیډي د سهولت د تړلو په اړه د یوې مقدمې اورېدنه وکړه د های کورټ په چیف جسټس نعیم اختر افغان او جسټس عبدالحمید بلوچ مشتمل دوه کسیزه بینچ وویل چې کچېرې ډاکټران خپل هړتال سمدلاسه پای ته ونه رسوي نو پر ضد به قانوني ګام پورته کولی شي بلخوا د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر احمد عباس پرون په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته ویلي دي چې د حکومت د ناسمو پالیسیو له کبله د روغتیا څانګه برباده شوې ده د یادونې وړ ده چې د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیې د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د خپلو غوښتنو په حق کې د کوټې په ګډون د صوبې په نورو سرکاري هسپتالونو کې د اوپیډي سهولت تړلې دی عدالت د ډاکټرانو روغتیا څانګې د چارواکو څخه راپور غوښتی او ویلي دي چې د نومبر په 8 نیټه به د دغه مقدمې بیا اورېدنه کوي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوره د امریکا د بارنو چارو وزارت پر سعودي عرب د 650 میلیون ډالر ارزښت له هوا څخه هوا ته د ویشتونکو توغندیو د خرڅولو وړاندیز منظور کړی دی دا د ولسمشر جو بایډن په حکومت کې په سعودي عرب د داسې وسلو خرڅولو وړومبې تړون دی د بارنو چارو د وزارت یو بیان پرون ویلي دي چې د توغندیو د خرڅ دا تړون د بایډن انتظامی د هغه ژمنې سره سم دی چې په یمن کې د جګړې هوارې باید له سفارتي لارو راوویستل شي او د کرکټ د شلو وریز نړیوال جام سیالیو لړکی پرون استرالیا بنگلاديش ته پاتو وکټو ماته ورکړه په دوبه کې شوې د سیالۍ کې لومړی بنگلاديش بیټنګ وکړ په ټاکل شو شلو ورونو کې درې او یا منډې جوړ کړې په جواب کې استرالیا د هدف په ووم ورکی پوره کړ پرون په ابوظبي کې شوې یو بل لوبه کې سریلانکا ویسټ انډیز ته په شلو منډو ماته ورکړې ده دا د دې وخت خبرونه
خبرونه مول مشال رادیو څخه واوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. د اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ټلیفون ته له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه ډاونلودولای شئ. د خبر پرتخوا د قبایلي زلو پرمختګ په اړه د ځانګړي کمیټې غونډه پرون په اسلام آباد کې وشوه. له غونډې وروسته وفاقي وزیر نور الحق قادری مشال رادیو ته وویل چې په خبر پرتخوا کې له شاملولو وروسته په قبایلي سیمو کې د خلکو مسلې کمې سوي نه بلکې لا زیاتې سوي دي او د نوموړي په وینا حکومت یې د حل کولو لپاره لارې چارې لټوي. خو د کمیټې یو غړی د حکومت مخالف سیاستوال پر حکومت نیوکې وکړې چې د قبایلي زلو ستونزو هوارولو کې سنجیده نه دي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ګوهر مسجد راکوي.
په دې غونډه کې د قبایلي ازلانه مختلفو سیاسي کارکونانو او صحافیانو سره سره پارلیمنټریانز هم شرکت وکړو او په غونډه کې په دې باندې د خپل خیالاتو اظهار وکړو چې په انضمام نه پس په فاټا کې د امن او د ترقۍ سره صورتحال دي. په غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان خاص مرستیال شهزاد ارباب او د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادری په دې خبره باندې په ډاډه اعتراض وکړو چې د پخوانی فاټا انضمام چې کوم طریقه کارو شو هغه ډیر غلط و. په دې اړه کمیټۍ مشر نورالحق قادری مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي سیمو د ترقۍ لپاره حکومت ګامونه پورته کوي. د وویل
دا نننۍ غونډه یو کمیټي سپیکر سره جوړه کړې ده. دا د هغه سپیکر د کمیټي یو حصہ ده او یعنی یو سب کمیټي ورته وایا یا ورکینګ گروپ ته دا هغه ماته ذمہواری راکړې ده چې تاسو سیاسي لیول باندې پولیټیکل لیول باندې اول د فاټا د خلکو سره او بیا د ملک سیاسي مشرانو خبر ہو کے چی فاٹا مرض نے پس سے کمبی شو دی جگہ ایڈریس شی بھی نہیں دی اور ہم دا سے پینڈنگ پاتی دی اگر اس سے حل اولا رو سی دا ٹول ریکمینڈیشن منگا دا جمع کو گا با دی اور ریپورٹ منگا ورکو کمی خبر دے پارلیمنٹ سر تعلق لری اب پارلیمنٹ کا سپارو چی کم دے اگزیکٹیو سر تعلق دی پرائم منسٹر یا دے سیم سر آگا با ہوئی تا سپارو.
پا بل طرف دا جمعیت علماء اسلام سر تعلق لرون کی دا دغه کمیټۍ او د پارلیمان غړی مفتی عبدالشکور مشال ریډیو ته وویل چې زمونږه په دې کمیټۍ باندې هیڅ اعتماد نشته دی. د دا هم خبره وکړه چې حکومت د قبایلو خلکو او د قبایلي سیمو د ترقۍ لپاره سنجیده نه دی. مفتی عبدالشکور وویل
انضمام نه وړاندې زمونږ سټوډنټانو سیټونو کوټې سکالرشپ د نوځوانانو پکې ډېره ګټه وه. دارنګه زمونږ د قومونو ته پکې روزګار او حد پورې قانوني روزګار هغه داسې چې دا ټیکس فری زون دا قبایلو چې کوم لیوی زوا خسدار او هغه تباسولا نو ټول انفراستراکچر تباسوا چې کوم وادي کړی هغه ټول دروغ ځنې ثابت شي. نو دا خپل دروغ د خپل غلاګانو د خپل قومي پټولو د پاره دا دوی یو ناکام کوشش وکړ.
په بل طرف په قبایلی سیمو باندې نظر لرون کې بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته وویل چې دا فاټا انضمام په بدنیتی سره کړې شوې دي. د وویل چې اوس هم چې کمې زیاتې کمیټۍ جوړې شوې دي د فاټا د پاره په هغه کې د قبایلو نمائندگی د نشت برابر ده. بریګیډیر سید نذیر وویل
انضمام باره کې کومه کمیټي چې سرته جدي جوړه شوې وه په هغې کې هم د قبایلو یو غړی پکې موجود نه و او د هغې نه پس چې دا کوم اپیکس کمیټۍ کومې جوړې شوې دي هغه ټولې چې کوم دي په هغې کې هم یا د پښتونخوا خلک دي یا د سیکیورټي خلک پکې دي. نو معلومیږي داسې چې حکومت کوم قانونونه جوړوي د هغې د خلکو مزاج سره د خلکو سوچ سره یا د خلکو چې دغه کوم زمینی حقایق دي هغې سره هیڅ تعلق نه لري.
د یادونې وړ دی چې په کال 2013 کې د پاکستان په آئین کې 15 ترمیم وکړو او د فاټا انضمام په خیبر پښتونخوا کې وکړل شو. د فاټا د انضمام دپاره دغه دلایل پیش کړي شوي وو چې د انضمام نه پس به د قبایلو خلکو ستونزې او مشکلات کم شي او دوی ته به د پاکستان د آئین لاندې ژوند نصیب شي. خو د نومبر په 16 په پارلیمنت کې کېدونکې غونډه کې شریک کسان په دې باندې متفق وو چې د فاټا او د قبایلي خلکو مسلې کمې شوې نه بلکې زیاتې شوې دي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. په قبایلي سیمو کې پاتې کیږو. پولیس، ځایي خلک او انتظامی چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو نن په شمالي وزیرستان کې یوازنی موبایل انټرنیټ ټاور په بمونو الوزولی دی. دا ټاور 2 ورځې وړاندې کار پیل کړی و. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې لا هم د انټرنیټ سهولت نشته. بلخوا ځایي خلک وایي چې دوی د ژوند له بنیادي اسانتیاو څخه لرې ساتل کیږي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال عمر وزیر کوي.
د سیمې د پولیسو مشر حقیق حسین مشال ریډیو ته وویل چې میر علي حیدر خیل سیمه کې د زونګ نیټورک یو ځانستان نامعلومه وسلوالو په بمونو سره الوزولې تبا کړې. پولیس پلاټنې کړې او د کمپنۍ لاړخه رپورټ پس به مقدمه درج شي. 2019 کال نه شمالي وزیرستان ځنا سیمو ته موبایل نیټورک غځول شوی چې انټرنیټ 3G 4G سہولت پکې نشته. خو دوه ورځې وړاندې میر علي کې لګول شوی زونګ ټاور د موبایل سره سره انټرنیټ 4G هم شروع شوی و چې نن یې ټاور بیا په بارودو والوزول شو. د میر علي اوسېدون کې شپړسم ټولګي زده کوونکی عادل داوړ وایي چې په لومړي ځل ورته موبایل انټرنیټ سہولت ترلاسه شوی و چنن بیا تر محروم شول.
د پاکستان په تاریخ سوال ور و چې په شمالي وزیرستان شمشتا موبایل نتورک کولاو شو بیا د سیور ز مخ شه خود ازون مټا چولاګه د 3G 4G یو سره کولاو وا. خو افسوس خبره ده چې هر چرته د وزیرستان د ترکی موکار وغلی دو چې کما دو هغه د یو سوچ سم نه منسوبې لون دی کما دو د میرنا له سن او خستلې شوې دو دا یو وشتما پیړې دو چې سټوډنټونه ته د 10000 رات ته د کاروباري خلک ته ضرورت ته کیم د میجه وزیرستان خو اکثر خلکو می سپر شوی تو هغه ته ډېر تکلیف ورا سولو. خو نن د وزیرستان د پوره دغه 13 ورځې دوی د میش څنګه میش د ترکین نه محروم اوسېږي او د ریاست نه میش د مطالبه وي چې د خلک خلاف تا کاروي وګو.
د میر علي او بلوسیدون کې اسمت شاوای چې دا نوی بنیادی سہولتونو څخه محرومه کولی شي.
مخشه په میش باندې داس وختي نه تیر دي چې مخشه وچا په ټیپ ریکارډ باندې لمنوراګه دا هغه پرې کوله وي چې دا پی بیا نشي وینځه. بیا یو دور روغلو چې پاشو ټی وی ګون متدل نه نه بعد بیا یو دور روغلو چې موبایلی نه په ټچ موبایل په باندې او هغه خلک را متول پزیرا. خو نن داس دور روغلو چې هغه ټول خلک په دې پښیمانه دي او دا شی ایس نشي ډیفند کوي چې میش ویل داس کړل. سبوت بیا یو داسې واخر روند چې دا سیک چې دا ټاور یې سيزي بل اورد ودا معلومات وي دا خبره وي دی ډیفند کوي نشي. دا چې کیمه پېښه شوی دی یقیني چې ډیر د افغان خبره دو و دې کابل دې ترکی دلیار نارنیول دی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نومبر 2013 کال کې شمالي وزیرستان دوره پر مهال د غلطه د موبایل او انټرنیټ 3G 4G شروع کولو اعلان کړی وو چې پس د غلطه په ځنا سیمو کې یوازې موبایل نیټورک شروع شو.
میرے دوست پہ کھڑے ہو کے کہا کہ موبایل فون نہیں کام کر رہا، انشاءاللہ آپ کا موبایل فون کام کرے گا.
شمالی وزیرستان کے لا ہم انٹرنیٹ 3G 4G سہولت نشتا چې پی ٹی سی ایل لینڈ لائن د مخصوصو شاریو پورې محدود دی. خو دوه ورځې وړاندې زونګ نیټورک په لومړي ځل انټرنیټ هم شروع شوی و چې نن یې ټاور وسلوالو په بارودو بیا والوزولو. د سیمې خلک حکومت نه غوښتنه کړې چې موبایل او انټرنیټ 3G 4G سہولت ورکړي او د ټاورو یا ستنو تحفظ یقیني کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غله مشال ریډیو څخوري په اسلام آباد کې د پاکستان د ټاکنو کمیشن دفتر پرون په ویلما کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې د کلیوالو او چم گاوند شوراګان لپاره انتخابات به پر سیاسي بنیادونو کیږي. انتخاباتي کمیشن ویلي چې کاندیدان کولای شي چې ریټرنینګ افسرانو ته د نامزدګۍ کاغذونه په داخلولو کې د خپل ګوند نوم ولیکي او د خپل ګوند لخوا جاري شوی ټکټ هم له خپل کاغذونو سره جمع کړي. دا تر هغه وروسته ده چې د پېښور هایکورټ هم پر سیاسي بنیادونو د بلدیاتي انتخاباتو د کولو امر کړی وو. نور حال غلام غوث له پېښور راکوي.
خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد وایي د پیښور هایکورټ د امر پر رڼا کې د ټاکنو کمیشن د کاندیدانو لخوا د خپلو دستاویزاتو د داخلولو لپاره اوس د داخلي د کاغذونو داخلولو عمل د 8 نومبر پر ځای د 10 نومبر پورې غځولې دي.
دغه په سیاسي بنیادونو باندې د هایکورټ د فیصلې پر رڼا کې دي او امیدواران ته پارټو ته دا خبر کړی شوی دی چې تاسو خپل ټکټونه ورکی خپل امیدواران دې په میدان کې هغه خواهش لري چې د الیکشن کنټیسټ کې د پولینګ ډے خو نه بدل شوی خو هغه د کاغذونو جمع کولو په تاریخ کې لږ نور بدل شوی دی. نور داسې
په عین حال کې په خیبر پښتونخوا کې د حزبي اختلاف بیلابیلو ګوندونو د پیښور هایکورټ د فیصلې هرکلی کړی دی او د عوامي نیشنل ون، جماعت اسلامی او نور سیاسی گوندونو لخوا ویلی شوی دی چې صوبایي حکومت دی نور د بلدیاتی انتخاباتو د ځنډولو څخه ډډه وکړي. د جماعت اسلامی د خیبر پختونخوا امیر مشتاق احمد خان په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي،
حکومت په دې هڅه کې دی چې دا الیکشن په څه طریقه باندې ملتوي شي او هغه د الیکشن نه تېښته کول غواړي. خو الیکشن کمیشن هم ورته لارې بندې کړې دي او دې سره سره د های کورټ ججمنټ هم ورته لارې بندې کړې دي. الیکشن کمیشن په های کورټ کې هم دا خبره کړې چې موږ مکمل تیار یو. موږ دې وخت کې دې ته ډېر درون نظر باندې ګورو. دا نرسري ده د جمهوریت او پارټي بیس باندې چې زموږ کوم موقف و چې د ویلج کونسل دا الیکشن وشي، دې سره به سیاسي جماعتونه مضبوط شي، جمهوریت به مضبوط شي.
دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په څلورمه نیټه په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا د کابینې په غړو مشتملې څلور کسیزه کمیټې د الیکشن کمیشن چارواکو سره په ملاقات کې په ویلج او نیبرهود کونسلو کې په سیاسي بنیادونو د انتخاباتو کولو په اړه خپل تحفظات، خدشات او قانوني ستونزې شریکې کړې. خو د الیکشن کمیشن چارواکو دوی ته وویل چې په دغه لړ کې دوی د عدالت د امر پابندي او صوبایي حکومت د های کورټ پیسلہ پا سپریم کورٹ کی چیلنج کولی شی. خو په دغه اړه په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو اترو پر مهال د پښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر او د څلور کسیزې کمیټې غړي کامران منګش وویل چې صوبایي حکومت په دغه اړه څه فیصله نه ده کړې او د خیبر پښتونخوا کابینه به سپریم کورټ ته د دې مسلې د وړلو په اړه حتمی فیصله کوي. ټاکل شوې ده چې په لومړۍ مرحله کې به د خیبر پښتونخوا په 19 ضلعو کې د دسمبر په 19مه نیټه بلدیاتی انتخابات ترسره کیږي او د دغې لپاره د الیکشن کمیشن لخوا انتخاباتي شیډول هم جاری کړی شوی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري. پاکستانی چارواکو له اسلام پال ډلې تحریک لبیک پاکستان سره د سیویل وزنامې لږ تفصیل رسنیو ته ورکړی دی. په دې کې له پاکستانه د فرانس د سفیر ایستلو خبره شامل ده. له پنجاب راټوکېدلې د تحریک په اکتوبر میاشت کې مظاهرې وکړې او په سوچ نشو کې پولیس ته مرګ ژوبل اړولې وه. دوی غوښتن لري چې د فرانس سفیر دې ځکه له پاکستانه وایستل شي چې دغه هیواد ولسمشر د هغه کس دفاع کړې وه چې د اسلام د پیغمبر کارتونونه خپاره کړي ول. په دې اړه نور حال بشیر ګواښه کوي.
د پاکستان کورونو چارو وزیر شیخ رشید وای د ناقانونه ګرځول شوی تحریک لبیک پاکستان سره تړون کړی چې د فرانس سفارت بندولو او د سفیر د شړلو مسله به قامی اسمبلی ته وړي. شیخ رشید د نومبر په څلورمه په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې د خبریالانو د مسلسلو پوښتنو په ځواب کې د تحریک لبیک سره د کړی لوزنامې ډیر تفصیل وړاندې نه کړ او وی ویل چې وزیر اعظم په دې اړه له ډیرو خبرو منع کړی دی. خو هغه زیاته کړه،
ما سره شکل د صاد رضوی صاحب خبرې شوې وې نو هغه د فرانس سفارت په اړه ټینګار درلود. ما ورسره منلې وه چې دا مسله به قومي اسمبلی ته وړو. ما دوی سره دستخط هم کړی وو. زه په خپله خبره ولاړ یم.
شیخ رشید ونه ویل چې دا خبره ورته د تحریک لبیک پاکستان مشر صاد حسین رضوی کله کړې ده. رضوی د اپریل په میاشت کې د عامه امنیت د ګډوډۍ په تور نیول شوی وو. په همدغه میاشت کې دا ډله کلادم اعلان شوه. خو د اکتوبر په 1 د تحریک اسلام آباد ته مخه کړه او درنې یې پیل کړې. د دوی په غوښتنه کې د صاد رضوی خوشې کول او په فرانس کې د یوې تنظیم مجلې لخوا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کارټونونو د چاپولو له وجې له پاکستانه د فرانسوي سفیر وستل شامل وو. د چارواکو په خبره مظاهرچیانو سره په نښتو کې شپږ پولیس والا وژل شوي او له 200 ډېر زخمیان شوي دي. خو تحریک انصاف حکومت پر دوی د زور استعمالولو پر ځای دوی سره سوله ییزه معاهده وکړه. حکومت ویلي چې دوی وینه تویدل نه غوښتل. خو د سیاسي چارو پوهه ډاکټر عائشه صدیقه وایي د حکومت لخوا د تحریک لبیک سره نرمه رویه له دې وجې ده چې یو خو پاکستان د خپلو پالیسیانو د عملي کولو لپاره سخت دریځ وډلو ته ضرورت لري او بل تحریک انصاف غواړي د مسلم لیگ نون پر ضد په پنجاب کې بي قوي ډلې سره ائتلاف وکړي.
د پاکستان ریاست همیشه سختدریځ ډلې د کورنی سیاست توازن برابرولو لپاره کارولې دي. د تحریک لبیک خمل هم لدې وجه دي. دا تحریک د ملکی حکومت د واکدارۍ د دعوی پر ضد استعمالیږي. په راتلونکي کې په پنجاب کې د تحریک لبیک او تحریک انصاف ترمنځ سیاسي ائتلاف ډیر ممکن دی، ځکه چې دا تحریک په دغه صوبه کې د نواز شریف مخ په زیاتېدونکي اثر رسوخ چیلنجولی شي.
تحریک لبیک پاکستان په 2015 کال کې په پنجاب کې د مولانا خادم رضوی لخوا جوړ شوی او د 2013 کال په ټاکنو کې په دې صوبه کې پنځم لوی ګوند په توګه راڅرګند شو. د دوی سیاست تر ډیره د مذهب سره په تړلو موضوعاتو راڅرخي. دوی په 2013 کال کې د نواز شریف د حکومت په مهال هم درنې کړې وې چې بیا وروسته پرې پوز د مظاهرو د ختمولو لپاره پیسې تقسیم کړې. اوس چې د تحریک انصاف حکومت تحریک لبیک سره لوزنامه وکړه نو د مذاکراتي ډلې یو غړي مولانا بشیر فاروقي رسنیو ته وویل چې دا د پوز د مشر په برکت ممکن شوه. حکومت د دې تړون تفصیل پټ ساتلی خو ډان ورځپاڼې او جیو نیوز د خپلو سرچینو له خولې ویلي چې حکومت له ناقانونه ډلو له لیست څخه د دې تحریک په ویستلو او همدارس د بندي غړو په خوشی کولو راضي شوی دی. د پاکستانی پوز پخوانی لیفټیننت جنرال تلت مسعود د نومبر په 4 مشال ریډیو ته وویل چې د تحریک لبیک پاکستان سره د حکومت معاهده به نورې سخت دریځي مذهبي ډلو ته هم د ورته کارونو کولو جرأت ورکړي.
Right from the beginning of the inception of Pakistan till today,
the Pakistan da joredo yani bi khilo shuru razira hasi hukumatuna pa umumi aw da wasane hukumat pa khususi dal da mazhabi dalo fishar ta der mat de har so chida dal gwaadi da luyo darno pa kawlo sarai hasilawi da sinakh kari chida mazhabi dalo da tariqa ba kala badal shi dui da mazhabi ehsasat pa karawlo sara hukumat blackmailawi da fauz mashruwali ham pa de lauznamo ke las darlod aw wajay shayad da چې بی امنی او ګډوډی رامنځته کېدله نو فوز د زور پر ځای له سولې زلارې کار واخیست. فوز پر دې مذهبي ډلو اثر او رسوخ لري.
د پاکستان فوز تر اوسه د تحریک لبیک پاکستان سره د شوی معاهده په اړه څه نه دی ویلې. دې ډلې هم تر اوسه په دې اړه خاموشي غوره کړې او د مشال ریډیو غنو ټلیفوني زنګونو ته ځواب ونه وایو.
بشیر گواشو چې د تحریک لبیک پاکستان په اړه تاسو سره پور اوروي او اوس زو د تحریک طالبان پاکستان پر لور. په پاکستان کې شنن کې وایي د حکومت او ناقانونه ګرځول سوي ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ دوربند لپاره خبري به څه نتیجه ورنکړي. د دوی په خبره د پاکستان حکومت په خوا هم له وسلوالي ډلې سره معاهده کړې وي خو کامیاب سوي نه دي. ځینې بیا دا نظر هم لري چې د تحریک طالبان پاکستان له هغو ډلو سره خبري کیږي چې وار لمخه له اسټابلیشمنت سره خبري کوي. دوی دا څرګندونې له هغه وروسته کړي چې د پاکستان پوځ او طالبان ته نږدې سرچینو مشال راډیو ته ویلي چې دا خبرې له شاوخوا دوو اونیو راهیسې د لوړپړو پاکستانیو چارواکو او د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې روانې دي. البته د پاکستان حکومت په دې اړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور تفصیل ګلای ازرا کوي.
د طالبان په سرګرمیو نظر لرونکو سرچینو مشارلو ته ویلي چې د حکومت او د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند په مخه پټې خبرې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک طالبان پاکستان د اکتوبر په پیل کې د اسلام آباد دا دعوا رد کړې وه چې ګواکې د هغې وسلوالې ډلې مشرانو له حکومت سره مذاکرات پیل کړي دي. خو سرچینې وایي د حقانی شبکې مشر او د طالبانو د حکومت د کورونو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د تحریک طالبان پاکستان او د اسلام آباد ترمنځ د مذاکراتو منځګړیتوب کوي. خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د نومبر پر 2 له مشال اډو سره په مرکه کې له روانو مذاکراتو به خبري وخوډله او په کابل کې د طالبان حکومت الله په دې اړه سندې ویلي. په دې اړه مشال رادیو د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودوی سره رابطه وکړه خو د هغوی لخوا جواب میلاو نشو. په اسلام آباد کې شنونګي زید حسین د نومبر په 4 مشال اډو ته ویل چې په حکومت کې ځینی خلک غواړي چې له طالبانو سره خبري وشي خو د خبرو گنجائش پاتې نه دي.
ٹی
ٹی پی بیا د فعالیدو کوشش کوي. لتیرو څو میاشتو راهسې ترهګر بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. په روان کال کې وګورئ چې له 200 زیات امنیتي سرتیري وجل شوي دي. زما په فکر په موجوده حالاتو کې به ټي ټي پي خبرې ونه کړي. دویمه خبره دا ده چې په خوا هم حکومت له وسلوالو ډلو سره مذاکرات کړي وو خو څه نتیجې نه وي ورکړي، بلکې د هر یو مذاکرات وروسته هغه ډله نور هم پیاوړې شوې. یو خبر راغلی وو چې وسلوالي ډلې دوه ګروپونو اوربند اعلان کړي خو هغه ګل بهادر ډله ده. دا هغه ډله ده چې په اړه یې دا ویل کېږي چې اسټابلیشمنت سره اړیکې لري، نو دا د وخت ضایع ده.
مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی اس میں کامیابی ہوگی اور میں خیال کوئی وقت کا ضایع ہوگا.
د سرچینو په وینا د مذاکراتو لومړی مقصد اوربند دی چې ورسره سم به وسلوال طالبان په پاکستان کې بریدونه نه کوي او د هغه هیواد فوج او استخباراتي ادارې به د طالبانو په وړاندې خپلې کاروایانی دروي. دا خبرې په داسې محل کېږي چې تحریک طالبان پاکستان د اگست په نمایي کې پر افغانستان د طالبان طالبانو له واکمنېدو راهیسې په قبایلي ضلعو او د خیبر پختونخوا په یو شمېر برخو کې پر فوج او سرکاري چارواکو بریدونه زیات کړي دي. د دفاعي چارو پوه ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه د نومبر په 4 مشال لوتې ویل چې له طالبانو سره حکومتي خبرې بې بنیاد دي.
خبره ده حکومت یا عمران خان خبرې کړې وي حکومت دای خبره نه اوس رسو شوی او زما په خیال داس خبره نه کامیابی نه مخکی کامیابی شوی او دا یو پروپاګاندا په تور باندې او حکومت خلاف استعمالیږي داسې سیسی اوس نشته.
د پاکستان فوج د 2014 کال په نیمای کې په شمالي بلوچستان کې د وسلوالو ضد عملیات پیل کړل چې ورسره سم طالبان له هغه سیمې ووتل. هغه وخت ګومان کېده چې ګواکې پاکستان طالبانو ته په ماتې ورکولو کې بریالی شو او فوج هم په 2014 کال کې د عملیاتو تر پای وروسته په بیا بیا د بریا دعوی وکړي. خو له تیرو شاوخوا یو کال راهیسې طالبانو خپل فعالیتونه پراخ کړي او هغه یو شمېر ډلې چې له تحریک طالبان پاکستان جلا شوي وي ورسره بیا یوځای شوي دي. پخوانی سفارتکار او د دفاعي چارو پوه ایاز وزیر د نومبر په 4مه مشال لوتی ویل چې حکومت له وسلوالو سره مذاکرات او څخه سرغړونه کړي. د زیات کړه
حکومت دا وا چې د خپل سیټ آف پاور نه ورغه په مدرسه کې ورسره اګریمنت وکړ. دیت واز لایک ا کمپلیټ سرندر. په هغه باندې عمل وکړو نشه چې دا هغه پاسداری و نشو. نو زمم خبر چې د دوی په څه باندې اګریمنت راشي نو شي را مشکل پروسس ته او بیا دا هغه اګریمنت سره رسول هم غواړي تاسو دا خو نه ور په قبایلی سیمه کې یا پښتنو په سیمه کې خو موږ په تاسو په طرف ورته وي چې فلانی له مجبه ورکړه. ما اندازه دا ده چې د طالب ټي ټي پی سره معاهده تر هغې نشي کامیابه کېدی څو پورې چې په افغانستان کې امن نه راغلی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روان کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه له ترکی ټلویزیون ټی آر ټی سره په مرکه کې ویلي ول چې د طالبانو له یو شمېر ډلو سره یې خبرې روانې دي. نوموړي ویلي ول که طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي او د پاکستان قانون ومني نو بخښنې ته یې تیار دي.
ګلیاز د ټی ټی په اړه تاسو سره پور اوروي. د خیبر سیاست محکمه وایي د ټول ملک په شمول به په خیبر ضلع کې هم د شریا او دې ته ورته ناروغۍ روبیلا د مخنیوي لپاره د نومبر له 15مې کمپاین پیلوي چې د نومبر تر 18مې پورې به دوام ولري. د صحت کارکوونکي به هر سکول او کلي ته ورځي او له 9 میاشت څخه تر 15 کالو عمر لرونکو ماشومانو ته به له دغو ناروغیو څخه د ژغورو لپاره واکسین لګوي. په دې اړه نور حال فرهاد شنواری راکوي.
د صحت محکمه وایي په خیبر ضلع کې بعد نومبر 15مې نیټې نه د شری او روبیلا ناروغیو مخنیوي لپاره د ویکسینو لګولو کمپاین پیلوي او نومبر 20مې نیټې پورې به دوام لري. د 9 میاشتو عمر نه تر 15 کال عمر پورې ماشومانو ته به په سکولونو او کورونو کې دا ویکسین لګولی شي او د دغه ویکسینو ګرځنده ټیمونه به هم پکې برخه اخلي او لږ تر لږه 4,90,000 ماشومانو ته د ویکسینو لګولو هدف ورکړل شوی. د خیبر ضلع د ویکسینیشن پروګرام انچارج ډاکټر عثمان خان مشال ریډیو ته وایي
ټولو خلکو ته خاص کوو چې په دې کې موږ سره مرسته وکړي او دا مهم به په ټول خیبر کې کاغه د تیرا علاقې دی کا شلمان دی کا جمرود دی کا باړه په ټول خیبر کې به ان شاء الله په یوځای شروع کیږي او څومره ماشومان چې دي هغه ته به زموږ ټیمونه ځان رسوي کاغه په سکول کې دي کاغه په کورونو کې دي ان شاء الله تعالی.
د خیبر ضلع وګړی جاوید پردیوی په قبایلی ضلعو کې د شری له وجې ډیر ماشومان متاثر شوي او په کار ده د شری په شمول حکومت د سیو شمیر نورو ناروغیو مخنیوي بندوبست هم وکړي.
چې آیا دغه لوکتل شي نو دغه د شری نه دغه بیمارونه ډیر ماشومان چې کم دی وخت په وخت باندې ضایع کیږي او مړ کیږي په دغه بیمارو باندې چې کم دی کابو منتای شي. که تاسو ته پته وي نو د موږ په دا قبایلي اضلاع کې چې کم مرجر شوي دي دا کې د صحت سهولتونه خو د نشت برابر دي چې د ټولو نه زیات د موږ په دا قبایلی سیمه کې او بیا خاص کر باڑا او پتیرا باندې لشمین یا بیماری ډیر زیات عام شوی دی. نه پکار دی چې گورنمنت حکومت چې کم دای د لشمین یا په برا کې چې کم دای یو پروګرام جوړ کړي چې دغه پورا د ویکسین او د غستنې چې کم دای په هر یو لوکا کې او په هر یو ځای کې چې کم دای کولی سره اویلیبل شي.
ډاکټران وایي سخته تبه، ټوخی، خراب مرۍ او په خوله کې سپینې تڼاکې راختل او بی آرامي د شری علامات دي او روبیلا علامات هم شری ته ورته دي خو تبه پکې د شری په پرتله کمه وي او د سترګو رنګ ورسره سور شي. دغه ناروغۍ ماشومانو لپاره خطرناکې ثابتېږي او یوازینی علاج یې د اول نه حفاظتي ویکسین لګول دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
ازمر شغ لمشال رادیو څخه اوري د ماپشین 2:30 بجې سوي دي. شاهین بنيري به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
مشه د دې وخت مهم خبرونه د پاکستان وفاقي حکومت وایي د قبایلي ضلعو د ستونزو د هواري لپاره د دغه سیمو د سیاسي او ولسي مشرانو سره د خبرو اترو لړۍ پیل کړې ده. دا خبره د مذهبي چارو وفاقي وزیر او د قبایلي سیمو په اړه د ځانګړې کمیټې مشر نورالحق قادري پرون د یادې کمیټې له غونډې وروسته مشال ریډیو ته کړې ده. دا کمیټې د قومي اسمبلی سپیکر جوړ کړی چې مخې په قبایلي ضلعو کې د مسلو حل راوستل دي. بلخوا د اپوزیشن ډلې وایي چې حکومت په دا رقم کارونو خپل ناکامي پټول غواړي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید د ناقانونه تحریک لبیک سره د کړې لوزنامې پاړه ویلي چې دواړو خواوو د بحث یو موضوع د فرانسوي سفیر ده. د دې تحریک د مظاهرې ختمولو لپاره حکومت دا معاهده د اکتوبر په 1 کړې او ډېر تفصیلي رسنیو ته نه دی ورکړې. شیخ رشید پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې د دې ډلې د مشر سعد حسین رضوی سره ملاقات کړې دی. ولې دا سپیناوی نه دی کړی چې دا ملاقات کله او چرته شوی دی؟ د خیبر پختونخوا د ټاکنو کمیشن پرون ویلي دي چې د پېښور هایکورټ د امر په رڼا کې به بلدیاتي ټاکنې په سیاسي بنیادونو کیږي او د نامزدګۍ کاغذونو د جمع کولو نیټه تر نومبر 10 پورې غځولې ده. د پاکستان حکومت نن د نومبر په 15 د تیلو په بیو کې د څه باندې 8 روپو اضافه کړې ده. د پاکستان د فینانس ډیویژن نن د شپې 1:30 بجا په دغه اړه یو اعلامیه خپره کړې ده. د امریکا د بارنو چارو وزارت پر سعودي عرب د 650 میلیونه ډالر ارزښت له هوا څخه هوا ته د ویشتونکو توغندیو د خرڅولو وړاندیز منظور کړی دی. دا د ولسمشر جو بایډن په حکومت کې په سعودي عرب د داسې وسلو خرڅولو وړومبی تړون دی.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې شاهین بنيري وړاندې کوي. اوس ورسېدلې ځانګړي ونیز خبرونه مشال آنلاین ته. په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او غیر یقیني حالت له امله د کتابونو بازار سړ شوی دی. ډېر لیکوال لویر خپل کتابونه نه چاپوي او ګڼو خپرندوی ټولنو د خپل لګښتونو نه پوره کول له کبله کاروبارونه تړلې دي. د کتابونو نه خبرېدل به د بیان ازادي څومره ټکنې کړي؟ په دې اړه د بشیر ګواش په قربتوب په مشال آنلاین خبرونه کې بحث شوی دی. نوراځي چې ورته غوښتو
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ پاړه بحث.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپولو صنعت هغه پرمختګ نږدې په ټپه ودرېدونکې دی چې په تیرو 60 کلونو کې کړی و. نن په مشال آنلاین خپرونه کې پر دې غږیږو چې د کتابونو کاروبار ته زیان رسیدل د بیان ازادي څومره ټکنې کوي. زه بشیر ګواخ ساسې کوربایم، تر پایا را سره اوسئ. اوریدونکو که د مشال ریډیو خپرونې مو اوریدلی وي نو درته معلومه شوی به وي چې د 13 اگست په 15 طالبان کابل ته ننوتل او د حکومت واګې په خپلو لاسونو کې واخیستې. تر هغه وروسته په افغانستان کې ګڼ کاروبارونه خراب شوي دي. په دوی کې د کتابونو او ورځپاڼو د چاپ هغه هم دی. د تیر جمهوری حکومت په مهال لیکوالانو ته فکری ازادي وا چې څه زړه غواړي هغه ولیکي او پر چاپخانو دا بندیز نه و چې څه چاپ کړي. اوس چې سخت دریځ طالبان راغلي نو خلک په ویره کې دي چې هسې نه چاپ کیدونکي شیانې دوی غوسه کړي. د اکتوبر په میاشت کې د افغانستان یوې مشهورې خپرندوی ټولنې دانش پریس مشینونه ودرول او له تیرو 30 کلونو روان کاروبار سره یې مخخه وکړه. یو انزور چې ډیرو خلکو یې په لیدلو سخت خفګان وښود هغه د دې مطبعې د یو مسؤول سپین سهار و. پر فیسبوک خپاره شوی دی انزور کې سهار د لیلام یو لوی کاغذ په لاس کې نیولی او ورسره یې لیکلي دي چې په اوښلنو سترګو او ډک زړه اعلان کوي چې د 80,000 ډالرو پریس مشینونه په 15,000 ډالر پلوري. نوموړی مشال آنلاین خپرونې ته وویل چې د دې پریکړې تر شا یې دلیل دا و چې اوس څوک کتابونه نه اخلي.
کتاب ته په 13 کلونو کې د پرمختګ کومه لاره برابره شوې وه هغه نوره فکر نه کړم چې تر نږدې راتلونکي پورې دې بیا هغسې یوه زمینه ورته برابره شي چې د چاپ صنعت دې هغسې وده وکړي او یا دې د کتاب لوستلو فرهنګ په هغه ډول باندې وده وکړي. او کله چې د تیر نظام له منځه ولاړ او نوې نظام راغی تر اوسه پورې زه په خپل د خپل خبرندوی ټولنې لخوانه د خبره کوم هیڅ از موږ پښتنه نه ده کړی په مګي حال نه دی اخیستی نو موږ له مجبورۍ د دانش خبرندوی ټولنې د چاپخونی د لیلامولو اراده وکړله مګا اصلا ماشینونه نه دی لیلام کړی موږ د افغان انسان د ذهن رغونې او د کتاب لوستلو د فرهنګ د عامونې ارمان لیلام ته وړاندې کړ
د مشال ریډیو اوریدونکو د نش خبرندوی ټولنې په زرګونو کتابونه چاپ کړي دي دوی خپل کار د کډوالۍ په وخت کې په 1998 کلونو کې په پېښور کې پیل کړی و له 2012 کال وروسته یې کابل او جلال آباد ته مخه کړه هلته یې نه یوازې کتابونه چاپول بلکې د خپلو لویو کتابتونونو په مرسته یې د غریبو ځوانانو سره مرسته هم کوله په دې توګه دوی تیارو ذهنونه رڼا کول سپین سهار وای داسې ډېرې کیسې لري چې کتاب لوستنې په جنگ ځپلي افغانستان کې د خلکو ژوند ژغوره
دانش خبرندوی ټولنې په خپل دغه د یو پروژه ډیزاین کړې و چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 3000 کورنیو ته 1500 ویډیا کتابونه ویشل او دوی ته د کتاب لوستلو د ګټو په اړه ورکشاپونه جوړول او دوی ته دا ورښودل چې تاسو څنګه کولای شئ چې د کتاب لوستلو لپاره خپل ژوند بڼه بدل کړئ خپل ژور خپګانونه یا ډول ډول خپګانونه چې لرئ هغه له منځه یوسئ متاسفانه چې موږ د هغې پروژې په بشپړ عملي کولو کې ونه توانېدلو موږ یوازې د هغې یو وړه برخه عملي کړی شوله چې د هغې حال هم موږ ته بېرته راغی په ځوانانو باندې ډېر زیات ښه اغېز کړی و په هغو کې ځینې داسې ځوانان هم ول چې موږ ته یې حال راکړی ول چې دغسې په ژور خپګان باندې موږ اخته ولو او حتی داسې ځوانان هم راغلي چې هغوی ویل چې موږ د ځان وژنې اراده کړې وه خو زموږ له هڅونې وروسته او د ځینو کتابونو د له وړاندیزونې وروسته هغوی دا کتابونه ولوستل او بیرته موږ ته راغلل حال یې راکړل موږ ته یې وویل چې زما ژوند اوس ډېر زیات د دغو کتابونو له لوستلو وروسته ښه شوی دی
تاسو د بیان د ازادۍ په اړه مشال آنلاین خپرونه اورئ
او زه بشیر ګواک مو په مشال آنلاین خپرونه کې کوربه یم بحث پر دې دی چې په افغانستان کې د کتابونو د چاپخونو بندیدل څومره لوی علمي او د اظهار رائے زیان دی اوریدونکو که جلال آباد ته تللي یاست نو پر لاره به مو لیدلی وي چې ځای ځای یې لیکلي د علم او ادب زانګو ننګرهار ته ښه راغلاست د دې وجه دا ده چې په تاریخي لحاظ ننګرهار د پښتو ادب کور پاتې شوی دلته مشهور لیکوالان او شاعران تیر شوي او اوس هم شته دی په جلال آباد ښار کې د کتابونو یو لوی مارکیټ هم شتون لري چې د هرې موضوع په تړاو کتابونه پکې پیدا کیږي تر ټولو لوی کتاب پلورنځی د مومند خپرندویه ټولنې دی دا ټولنه په خپل هم کتابونه چاپوي مالک یې نجیب مومند وایي د طالبانو پر اتک سره د نوو کتابونو خپرېدل ډېر کم شوې دي
تیر په نسبت مونږ په میاشت کې وساره یو کتاب هم نه چاپ کیږي نور کله به داسې نارمل حالاتو کې مونږ کم از کم کتابونه به چې مونږ چاپ کول په میاشت کې مونږ 15 کتاب چاپ کول داسې میاشت پکې راغلي ده چې مونږ به 15 کتاب هم چاپ کول خو اوس چې دا نظام بدل شوی دی تر اوسه پورې مونږ یو کتاب هم نه دی چاپ کړی او دا حال ځان ته زمونږ نه دی دا تقریبا افغانستان کې څومره خپرندې ټولنې دي تقریبا د ټولو هم دا حال دی حتی داسې پرنټنګ پریس یا مطبعې تقریبا زیات پکې وتړل شولې په کابل کې ډېر مشهور مطبعې وي چې هغه پکې وتړل شولې ځکه مطبوع لپاره قوي برق ضرورت وي چې کله برق نه وي نو بیا ورته قوي جنریټر لګېدلی نو هغې دپاره بیا د تیل وغیره دا شیزونه برابرول او دې بازار ته په کتو سره هغه هیڅ امکان نه لري چې یو سړی مطبعه شواروزو چلی یا په ورځ کې 12 ساعته وچلی او پاتې شو د کتابخانو یا د کتابونو د خرڅلاو په اړه نو د کتابونو خرڅلاو څنګه چې مطبوع کار ولاړ دی داسې د کتابونو ولاړ دی ورسره
اوریدونکو په دې وروستیو کې د افغانستان خوست ولایت ډېر پرمختګ کړی د نورو صنعتونو ترڅنګ پکې د چاپ صنعت هم ښه غوړېدلی او په ښار کې ګڼې کتابخانې شتون لري خو اوس هلته هم د کاروبار مخ په بندېدو دی د خوست مطبعه مشر حاجی محمد کمین انوری مشال آنلاین خبرونه ته ویل چې په تیر حکومت کې کار ډیر او په دې کې نشته.
د جمهوریت په وخت کې به مختلف نو غونډې سیمینارونه او علمي سیمینارونه به وو، پراغتو مراسم به وو، په ولایاتو کې مشاعرې وې، غزلیز مخمونه به وو، نو په دغه کې به بینرونه چاپ کېدل، لیکوالانو کتابونه چاپ کول، شاعرانو همداشان. نو اوس ورځ تر بلې د کتاب سره مینه کمیږي، کوم محفلونه چې وو هغه بیرنګه کېږي، بیرنګه شوي دي، تر څنګ یې زیاتره خلک د ډار او د ویرې په حالت کې قرار لري. نو زیات لیکوالان او ادیبان هغه د وطن نه فرار کړی دی او لړ شوي دي.
اوریدونکو تاسې مشال آنلاین خپرونه لکه د مشال ریډیو د نورو پروګرامونو په شان د مشال په وړیا موبایل ایپ هم اوریدلی شئ. کله وی خو په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي چې مطبعې د کتابونو د چاپ لګښت نشي پوره کولی او خلک کتابونه نشي اخیستلی، له بلې خوا ډېری لیکوالان هغه کتابونه د طالبانو له ویرې نشي چاپولی چې د دوی په نظر تنقیدي اړخ لري. لیکوال نعیم صدیق وایي ګڼ ښه موضوعات د ویرې له امله نه چاپیږي چې له وجې ټولنه له آزاد بحث بې برخې پاتېږي.
ډیر دی کتابونو په بازار باندې ډیر منفی اغیز شوی دی. ټول کتاب پلورونکي ډیر مایوسه دي. هغه څوک چې مخکې کتابونه به یې اخیستل، مطالعه به یې کولی، هغه هم تر ډیره پورې اوس داسې په یو ډول متزلزل حالت کې دي. دوی نه پوهیږي چې څه مطالعه کې دوی په کومه برخه کې دوی ځانونه وروزي. لیکوالان هم نه پوهیږي چې دوی په کومو موضوعاتو باندې فوکس وکړي، ځکه دلته یو ډول پارادایمیک یا ژور فکري تغییر رامنځته.
اوریدونکو د نو هر اړخیزو کتابونو نه چاپېدل ځینې ځوانان د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. په دوی کې یو هم د کونړ مروان دی. هغه وایي په خوابه د کتابونو اخیستو لپاره په اونۍ کې یو ځل جلال آباد ته ورته، خو اوس نه دومره پیسې لري او نه هم نوي کتابونه چاپېږي. د هغه په خبره کې دا حالت اوږده موده دوام وکړي، دا به په ټولنه کې د مکالمې او مباحثې نشواله رامنځته کړي چې له وجې به ځوانان تور فکره لویږي.
د کتابونو د نوو کتابونو نه چاپ د افغانستان د متعلمینو ماسوین او په تیره به د ټولو ځوانانو لپاره یو ښه خبره نه ده. په وروستیو څو کلونو کې د کتاب خپرونکو ادارو په منځ کې ډېر ښه مثبت رقابت و چې ښه کتابونه به نوي نوي چاپ کول په نوو نوو موضوعاتو باندې. خپل هر هفته یو کتاب اخیسته چې ویل ولم او خپل هغه د کتاب لوستنې مطالعې ذوق وپالم. خو اوس ډېر زما په شان ځوانان چې ډېرې دغې ذوق ته پالل نه محروم دي. دا د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه ښه خبره نه ده او هغه ځوانان چې غوښتلي کتاب ولولي، مطالعه وکړي، نو موضوعاتو باندې کتابونه ولولي، معلومات واخلي، دا هغوی لپاره ښه خبره نه ده، ځکه هغوی د دغې معلوماتو نه اوس محرومه کیږي. دا چاره د ټول وطن د ځوانانو لپاره ښې پایلې نه لري. یو وطن یو قسم بیرته د تیاری خواته لاړ شي او په دنیا کې څه پیښیږي ځوانان به دغه معلومات او موضوعاتو په اړه د معلوماتو نه بېخي بې برخې شي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
د مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو، موږ د کتابونو د نه چاپېدا، د چاپخونو د مالکانو د اقتصادي ستونزو او د لیکوالانو د ویرې په اړه بیا بیا د طالبانو له وایندانو سره خبرې وکړې، خو دوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. البته د طالبانو د اطلاعاتو وزارت د اکتوبر په میاشت کې ویلي وو چې یو کمیسیون یې جوړ کړی چې هغه به د کتابونو د چاپ لپاره لارښوونې جوړوي. همداراز د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د اکتوبر په 1 یوې خبری غونډې ته ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو له امله ډېرې کاروبارونه خراب شوي او دوی کوښښ کوي چې د نوو پالیسیو په راوړلو سره خلکو ته د کار زمینه برابره شي. همدې سره له مشال ریډیو د مشال آنلاین خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس تاسو پام د یوې بلې اونیزې خپرونې روښانه مستقبل پر لور راګرځوم. دا خپرونه ستاسو لپاره هر اونۍ منور شاه جوړوي. نو راځي چې ورته غوږ سو روښانه مستقبل ته.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د صحت ماهرین وای د روغ صحت لپاره پوهاوی او د هغه پرانا کې پال پرېز د درملنې یا علاج نه ډیر بهتر دی. خو د بد مرغه د پښتنو په وروسته پاتې سیمو کې اول خود تعلیم ډیر کمې دی او بیا د ناروغیو د مخنیوي په اړه خلک د نشت برابر معلومات لري چې لوجې زیاتره د عامه ناروغۍ نه پیچلې مسلې جوړ شي او بیا یې په علاج هم ختمول ګران شي. د روغتیا کارپوهان وای په دې برخه کې د خزو او ماشومانو مسلې د پام وړ دي چې نه په خپل پوهاوی لري او نه ورته زیاته توجه ورکول کیږي. بلخوا په ټولنه کې زیاتره داسې جنکه شته چې تر اتم او لسم جماعت پورې تعلیم کړی وي او بیا په کور ناست وي. دوی ته نه خو په دغه تعلیم نوکری ملاویږي او نه د وړاندې تعلیم جاری ساتلو وسایل او موقع لري. پاکستان کې د دې دواړو مسلو د حل لپاره یو پروګرام چلیږي چې پکې د اتم او لسم جماعت جنکو ته د تربیت نه پاس د صحت د خزینه کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو نوکری ورکول کیږي. دا پروګرام څنګه شروع شو؟ د خیبر پښتونخوا د ال ایچ ډبلیو مشره عائشه حسن په دې پښتنه وویل
دا شکل د محترمه بینظیر حکومت دیم زل راغې هغه ویلې چې دا کمی خزی اتم او لسم پاس دي دیو په کورونو ناستی دي او څنګه شي کولې او دا دهي علاقې چې کوم کلی دي خارونم تاسو ته د پیښور د خارونم پته ده د کلونو بتر دي په دې کې چې دا زنانې دي دا ماشومان خاندانی منصوبه بندي دي دا ماشومان خزي چې دیانو باندې ان ترين خزو باندې ډیلیوري کوي هغه کې د شرعي اموار ډیر زیات او هغه په وجه دا پروګرام شروع کړو. نو د دې پروګرام دومره سوچنو چې دا به دومره کامیابی کی خو هغه د یو داسې پروګرام جوړ کړو چې دا کور کې ناشې چې دا دی فلټر او زور دا د خپل علاقې خدماتو کې لکه ال ایچ ډبلیو یعنی لیډی هیلت ورکر سره 1000 بادي اوس 1500 شوی دا هغه پوره خپل دوه ګلیانې هغه کې چې هغه د ماشومان او د مور او د ماشوم د صحت لپاره کار کوي.
د صحت د خزینه کارکونکو د هلو زلو په اړه نوموړي وویل چې دوی کور په کور ګرځي او د میرمنو او د هغوی د بچو د روغتیا په اړه معلومات ورکوي.
د مور چې دی د ماشوم متاسفه پته ده د اسهال بیماری اوړي کې راځي د سترګو خوب بیماری راځي تبه راځي سینې خرابې دل دا راځي نو هغه کې هغه میندو له مشوره لیږي ورکوي او هغه ماشومان چې دي هغه بوزي مرکز سیاتا اسپیټالونو ته دا غوله مشورې ورکوي. بیا د دیو یو لیډی هیلت ورک سپروایزر ال ایچ ایس یعنی لیډی هیلت سپروایزر لکه زما از لیډی هیلت سپروایزر زما اندر 28 ایل ایچ ډبلیو کار کوي. زه روزانه 2 جنکې ویزټ کوم میش کې زه اتوار نه علاوه 30 جنکې ویزټ کوم دا د زما غیدو رجستري عالمه دي زو سفیل تزم چې نن تاسو کوم حامله خزه کتلې دا کوم ماشوم کوم ریفر کړی دی.
دا راز د ال ایچ ډبلیو یو بل مشر نور جهان بيبي واي د پروګرام سره نه یوازې خزینه کارکونکو ته ګټه ورسېدله بلکې ټولنې ته هم په عمومي توګه فائدہ ورسېده.
ځکه چې زمون کله دا 1994 نه کله دا پروګرام شروع شو نو هغه وخت لکه د زنانو د سید کور بهر وتل ډیر ریواج او ډیر دستور نو خاص کر په پښتنو معاشره کې نو چې کله زمونږ دا فرند بیرو وتل او زوی ټرین شو دي ته ټریننګ ورک باکې دا چې کورونو ته تلو د پاره بل دي ته د څه هغه ټیکنیکس ضرورت وي نو چې زمونږ کمه هیلپ ورکړای دي نو هغه ټایم نه والی تر دې ټایم په کې دي څومره په دې کورونو باندې ګرځي نو خلکو ته هم د دې ډیره زیاته فائدہ رسیدلې ده او بل دې ته هم ډیره زیاته فائدہ رسیدلې ده.
نو مولې زیاتوي چې د دې پروګرام نه وړاندې زیاتره خلک د بيماريانو د مخنیوي لپاره د حفاظتي ټیکونه خبر نه وو او لدې وجبه اکثر میاندې او ماشومان بيماران وو او اوس د صحت د خزینه کارکونکو په وسیله دوی ډیر په هشوې دي.
کور په کور ګرځي دي هغه زنانه چې کم ماشومان ته د حفاظتي ټیکې نه لګولي د دوی په بار بار مشورو باندې هغه دومره پوه شو چې د ټیکو په حفاظتي ټیکو په فائدو باندې پوه شو هغه اوس دین په خپل باندې دوی ته د دوی هیلت هاوس سره دوی کور ته ماشومان راولي او وتوي چې موږ ته ماشومان ته دا ټیکې ولګوي بلکې موریانې کې بعد د ماشوم بیمارې وي حمله به وي او هغوی به فارسي ټیکې نه لګولې د دوی په مشورو باندې هغوی ته فائده ورسېدلې چې لکه هغوی اوس دا ټیکې لګي کم کم ځای کې چې هیلت ورکران دي موږ سره او ډیوټي کوي دا غي کمیونټي دا کم کورونه کې چې دوی ګرځي او دا غي په نسبت کم ځای کې چې هیلت ورکران نشته دي نو هغه علاقه هغه کورونه ډیر زیات خوشي دي او ډیر زیات پرمختګ کړی دی
هلته عائشه حسن وای په کوم کور کې چې میرمن ناروغه وي نو ټول نظام یې ګډوډ وي چې لوجه یې د کورنۍ ټول خلک د مشکلاتو سره مخ وي ځکه د صحت خزینه کارکونکي د خانداني منصوبه بندۍ په حق له هم پوهاوی خوروي او میرمن هم په دوی ډیر اعتماد کوي
کمیونټي ته دا فائدہ شو چې هغه کې اویرنس راغې اوس یو خزم راکاغه انکین دیل نزی اوس موږ په ایل ایچ ڈبلیو هغه د دومره اند اعتبار کوي کنه تاسو یقین وکړئ بل د خاندانی منصوبه بندی وا ماشوم بلا دا الله سمیش ته نو بل ماشوم بشوي مور صحت به خراب او د پلار ته خامخه چې د کور والا خزه بیماری خزه خراب وي داغه کور ډیسټرب یا سړی ډیسټرب ټول کور ډیسټرب او تاسو یقین وکړئ ټول خزه خاندانی منصوبه بندی کوي درې کال سلور کال غید وقفه کوي چې کم کم ځکه ال ایچ ڈبلیو دا کم علاقې هغه علاقې کې رفیوز ډیر کم دي پولیو یقین کوي چې بل څوک لاړ شي داغې نه نه چې زموږ ال ایچ ڈبلیو نه اچي
نو موله د خپل تجربه پرانا کې وای چې زیاتره کلیوالو سیمو کې خلک به تعلیم او سادهګان وي چې د ډېری معمولی ناروغي په اړه هم معلومات نه لري او د وهمونو ښکار وي چې په وخت خپل ناروغان ډاکټر ته نه رسوي
هغه به د ماشومان په نمونیا شولا سینه به خراب شولا بسخ شوې دا تعویز دی دا زیارتونو دی ال ایچ ڈبلیو او تویلی دی هسپتالونو له بوتلې دی دغه له بوتلې دی تاسو په خوده یقین کوئ چې دومره په اسال کې د سینې بیماریانو کې دومره کمی چې په کم ځکه ال ایچ ڈبلیو د دومره کمی راغلې ولی چې بر وخت د هغه بیماری مخنیوي وشي نو هغه خو بیا نه زیاتیږي ماشوم دې نزله زکام دی هغه به دومره ډیر شو دی په ول کور کې ول سپیر کوي خود کوو یو شی خود کوو بل چې هغه بیا د هر سنه چې د ماشوم به پیدا شو نو خزو به ول خپل پي نه ورکول یا هغه اخو چې پیله پي چې هغه قوت مدافعیت دی اخو ټول چې دی هغه ټول قوت مدافعیت دی هغه ماشوم چې پیله پي د مور وخري نو هغه ته بیماریانی نږدې ناراضي هغه به دی خزو به ول دا پي لري کې دا ول مور کوي یعنی هغه په مغی د خرید تعویزونه او زیارتونه مولیانم خزو پریخي دي
عائشه حسن وای د صحت د خزینه کارکونکو په برکت د ټولنې نه زیاتره وهمونه ختم شوي او خلک د ناروغیو د علاج لپاره اوس د تعویزونو پر ځای د داروګانو انتظام کوي په دې موضوع نور تفصیل هم اوریدل شي د ویلاند د مینه بس
د دې اونۍ پر روښانه مستقبل خبرونه کې د صحت د خزینه کارکونکو یا ال ایچ ڈبلیو حال درکو چې پکې بواره د صحت له دغه منصبې عام خلکو ته څومره ګټه رسیدلې او په خپل ال ایچ ڈبلیو ترې څومره ګټه ترلاسه کول شي د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ
وهان وای د صحت خزینه کارکونکو د ټولنې خدمت کوي او په عام خلکو او ورسته پاتې سیمو کې د صحت په اړه پوهاوی او بیداری پیدا کوي خو دوی ته په خپل د دې پروګرام نه سګټه رسیږي او په دې کې برخه اخیستل څه مشکلات لري په دې پوښتنه عائشه حسن ویل
دا چل دې زبد تاول ځان زما د ممن د کور نه نه د دسي کور نه نه تعلق د چاغي دوی چې دا خزه کور نو وتل قادر څه دا خزانه ده زه چې پیله زل راله متاسو یقین ته زبا دا رشکه چې غر ناری کی گاډه دینه بم زما اړه به وته دونه به زه دونه مضبوط یم کنه چې زما اوس پروانې زلار کی روان ما په دې ځان باندې دومره باور دی چې ما ته خوري سو کو چا تو ګوري یعنی په هغه خزو کې دی کی لکه زبا د کیتی خبرو کوم 13000 ال ایچ ڈبلیو دی څه کم 14000 ټول ماشاءالله د دسي کورونو نه دي خد پښتنو دومره کانفیډنس ورکه راغله دي چې هغه دوه تکړه شو دوه خوشاله دي چې موږ خپل کور بوجو چې هغه د ټول ماشومان جنګي کې دي ټولونو کې اچول دي سبقونه وي زمونږ د ډیرو ال اچ اس لونه چې دي ام اے بی اے ګریجویشن یا هغه خزیږي چې هغه دوه تم پاس کړو په کور کې ناشې نن دا هغه دوه کړ د علم رڼا خوره ده.
نوموړی زیاتوي چې زیاتره جنکۍ د کم تعلیم او په کور د ناستې له وجې د دنیا د حال نه خبرې نه وي او دا راز ورته هیڅ معلومه نه وي چې د ټولنې په پرمختګ کې د دوی رول څومره مهم دی.
صرف د دې په وجه چې دا ښځې راووتلې او حالات یې وکتل دنیا یې وکتله او ویې کتل چې ښځه څومره اهم ده مونږ ته خو خپل دا نه پته چې مونږ هم زموږ سهمیت شته مونږ خو چې بس مونږ خزي زمونږ د سره اهمیت نشته اوس زغم زما دونه اهمیت د کور لا وطن لا دی لا کېله چې بس مونږ په خپل ځان او فخر محسوسو.
دا راز نور جهان وای چې عام خلک هم اوس په دې په هېدلی چې د ژوند گاډې به خزي او سړی په شریک بیاي کنا خزي په کور کېنی او هیڅ نکوي نو د سړولو لپاره مشکلات سیوا شي. نوموړې د صحت د خزینه کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو په حق له وویل
د کور چروزی نو انسان ته ډیر زیات علم حاصلېږي او بار بار دې ته موږ د ټریننګونه ورکړي دي بیا بیا ورته ورکو دي چې کله رپورټ راځي د دوی سره چې کوم بوکس دي هغه موږ بار بار دې ته ریویژن کوو هغه باره کې خبرې مبرې ورته کوو دي په علم کې اضافه کیږي او بل دغه د دې ته تنهاګانی چې ملو شي د دې د خپل ماشومان لپاره د خپل کور لپاره خپل ځان لپاره دې ته چې نو ډیره زیاته چې نو ماشي فائدې رسي او اوس ټول کې تنهاګانی ډیر زیاتې کمی دي راغان بیا پوره به حاصل وي هو لکه فل حال د نشنه بیا هم خدي نو زه ویم چې لکه شته فائدہ وته بالکل دې ته ملو شي. دا
نور جهان په اخر کې هغه جنکو او مېرمنو ته پیغام ورکوي چې اتم او یا لسم جماعت پورې تعلیم کړی وي او اوس په کور اوسګارې ناستې دي.
زه هغه ته دا پیغام ورکول غواړم چې وې دیم روزي او موږ سره دې زموږ په دې پروګرام کې شامل شي او څنګه زموږ د پروګرامو د تعریف کول اړو څه ضرورت پاتې نه شو لري هیلپ ورکر پروګرام هو دومره مشهور شوی دی او دومره فائدې خلکو ته رسولي چې هر یو کس په خپل لکه راتل غواړي موږ سره په اس ورنټیر په فولیو کې چې کوم جنې کې کار کوي دا غي عمده خواهش دي چې موږ لري هیلپ ورکر پروګرام تر شو او بیا هم چې شکو شو به نه زاري ته دا کول غواړم چې ډیر ښه پروګرام دی او کور په کور ګرځیدل دي او زنانو ته چې هغه زنانو ته چې د کور بهر نشي وتلې هغه ته د دروازه نن د صحت پیغام ورکول د صحت مشوره ورکول او هغه ته خو خو نکول دا یو چې دینو عبادت کې راځي او دوی دراشي او دې پروګرام کې شامل شي د خلکو خدمت یو کړی.
د صحت خزینه کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو وای د دوی پروګرام نه یوازې د خزو او ماشومانو د صحت په اړه د پوهاوی او بیداری پیدا کولو لپاره کردار تر سره کوي بلکې لدې وجه په خزو کې عامه پوهاوی هم زیات شوه او دوی اوس د خپل کورنۍ تر څنګ د ټولنې په پرمختګ کې برخه اخیستل غواړي چې په نتیجه کې به یې د قام پرمختګ ممکن شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420221212 01 21 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
جانا نا اللہ جل دل 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 د